سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام بو بجې شوې سمکه د خبرونه زیاتره برخه تر شناسمان لاندې خبرونه ته ځنګل شوې د چسمت سروان پکې ستاسي کوربه د خطر حقي وړاندې د دې سات خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان یو چارواکي د پاکستان لخوا د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده د دې سازمان د خصو د برخې مرستاله هیدر وانن په خپل شبکې لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده پاکستان په چوپتیا سره یو میلیون ولکه کسان افغانستان ته ستنوي هغه هیوا چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو په کابل کې د ګرځیدونکو موټر چلونکو څخه غوښتې دي چې د موسیقۍ له اورېدو څخه ډډه وکړي د وزارت نن په ویلامې کې ویلي د محتسبان د طالبانو د عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده د سپارښتنو په لیکولو لپاره چک پواینټونه جوړ کړي او دغه چک پواینټونه پر مهال چلونکو غوښتل شوي دي چې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي نه افراطي وسلوال وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې وژل شول چې نوملی د پنجاب ایالت په میانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه د پاکستان پوځ په ویلامې کې چنلي رسنیو ته لیږلي وایي چې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتو شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال درې غیر فعالې الوتکې زیانمنې شوې دي او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرایلو په حمله کې 15 کسان وژل شوي دي د اسرایلو پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي په همدې حال کې ټاکل شوی د شنن پوردن کې د امریکا متحده ایالاتونو یو وتلی ډیپلوماټ په یو غونډه کې د اوربند لپاره د عربي هیوادونو غوښتنې واوري د حماس رول کې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه وویل چې اسرایلو هغه امبولانس وشتلې دی چې د ټپي فلسطینیانو د لیکت په کاروان کې شامل و
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم نن په د خبرونې کې له پاکستان څخه د استل شوی او استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو له پاکستان څخه یو شمېر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنۍ راټول کړي یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوې دي د څو تنو خبرې واورې
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خواری او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و غریبي وه سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو
زما تقریبا پنځم سیمستر و پنځم سیمستر نه زما دغه سه تعلیم نیمګړی پات شو او حتی زما تر زامن دیلته چې هغه تقریبا یو تر زوی می چې و هغه ففت سیمستر پیپر روانه و اگزام روان و هغه دا نن کړي وکړلې و هغه را روان شو
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستانه ووسي کنه وبنیول شي او په زور به وېستل شي عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوی مهلت وړاندې پیل کړی وي ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړي شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړي وي او بیا خپل هیواد تستانه شوی وای افغانستان ته یو شمیر راستنه شوی کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لار له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي طالب چارواکو د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره زیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداري ورکړی چې پاکستان د خپل پریکړې پایلې وسنجوی په ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې دلکیږي چې په فشار وراو یو شمیر نورو شارونو کې افغانان د خپلو کورونو وسایل لیلاموي زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخش حافظي، همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. څو نور میلمانه به هم د خبرونې پترس کې له پاکستان څخه ولرو. له دوی څخه به وپوښتو چې هلته وضعیت څنګه دی. همدا اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه ووایست، په څه وضعیت کې تاسو یاست او آیا تاسو اسناد لرئ د پاکستان د اوسېدو او کنه؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اورېدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې وطن شوي افغانانو ته. اسناد لرم، خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل منظره مشکلات پکې پیدا شوي. څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري، دواړو دلته مشکلات شته. او هغه مشکلات دا دي چې زیاتره خو بې سرنوشت دلته پراته دي. هغه خلک دي چې کله کابل سقوط شو، هغې دو مجبوره سو بنا د مجبورتونه چې درلودل ملک یې پرېښودو او د قاچاق له لارې نه پاکستان ته راغلل. بعضې خلک دي چې هغې دو اسناد درلودل په ویزو راغلل. خو دلته نن سبا زما سره خپله دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته ورویم، بعده یې لږ تحقیقات یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسي کړی یم. خو زموږ په روحیه باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیه باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. البته هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله. نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی، نو هغه داسې لاس وختې راپېدلې. د لپاره شپږ وو پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راسي. نو نارملی د ماشومانو په روحي باندې ډېر زیات تاثیر
کوي. احمد صاحب، یو بله پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بې اسناده ګڼل کېږي، یا ویزې درلودې، ویزې تمامې شوې دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او که ټوله وتلې دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. د دې لپاره زه دغه سوره د مخکې چې دغه دوه ورځې مخکې فیصل کاون ورته وایي، دلته پرون او بل پرون تلاشي تللی وه. بیا هلته زما یو ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري، نو هغې دو مجبوره شو. هغه مسکینان یو تللي دي، یو چا چې ویزه درلودل د هغې کور کې پټ شوي وو او بل چې پارکونو ته تللي وو. هغې ویل خوښه نه دي د لپاره بیا د هغې بشیر افشا کېږي. خو بل عموم څوک چې اسناد نه لري، ویزې جریمه شوي دي. د هر یو جریمه $300 ده د یو کال. داسې خلک هم شته چې دوه کاله جریمه شوي چې $800 کېږي. یو انسان چې خپل دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي، نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله ویزه چې ما جریمه شوه، ما $700 تعویل کړل چې ما ځان ته ویزه واخیستله. نو دغسې خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نشي کولی دوی دو ورکړي. او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټرکینګ آی ډي چې دوی دو لري، هماغه یو ټرکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي ورته څه نه وایي. خو زیاتره وخت هماغسې خلک لکه چې کوم سوسایټۍ کې یا ښارګوټي کې چې زه اوسېږم، دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټرکینګ آی ډي درلودله او هغې د ځان سره وړي دي. او زه تر څومره چې خبر شوم، یو کس پرون بله ورځ ډیپورټ شوی ده افغانستان ته.
ډیره مننه، سلامت اوسئ احمدزی صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس زازای دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. خو لومړی له زازی صاحب څخه پوښتنه کوم. زازی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بې اسناده یاست؟
سلام، وخت په خیر.
درنه اوریدون ته سلامونه او د باسکټونوال تاسو ته او تخنیکي همکاران ته هیله ده کوو سې
سلامت اوسې.
از لنی کمر غاسناد لرم. بله هو.
او پدې موده کې چې التووسې پولیسو خو نیولې یا در د تحقیقات کړی خو بنه وي
سروان صاحب اصلا لکوم ورځ چې دغه بیک ډاون پر شوی دی او دغه زورونی اوج اخیسته د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې زورون نه په امان کې اوسو تقریرا پورې نه یو ګرځېدلی او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلی دي چاپی په کورونا چولی دي ستاسو کور ته نه دي درغلی
په دې اړه موږ له ډیرو سره غږیدل هم یو له دې بیخو خبر یو زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی اچول شوی ولې ډیر نور ګنش میر افغانان زورول شوی دي زوریږي د اسنادو پښتون سره هم دوی زورول کیږي او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس خلاص شوی ده شاوخوا شل کسا دوی بیولیو دی سرل دی چې ویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد سره وو تانی تړل شوی دی په اصطلاح د دوی حوزې ته او له هغې وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوی دی د کم ته ورته ځای وو چې دوی نه پوهېدل چیرته دي.
ځاځی صاحب تاسو خبریال یاست او ډیر افغان خبریالان پاکستان ته په دې تمه تللي دي چې یو درېمګړی هیواد ته به ځي شاید د دې په منځ کې ډېر داسې وي چې نورې ویزې ختمې شوې وي یا شاید داسې کسان هم وي چې اصلا په ویزې نه دي تللي قاچاقي تللي دي هغوی په څه وضعیت کې دي هغوی هم د خطر احساس کوي چې وابستول شي بیرته افغانستان ته
دقیقا هغه کسان چې اصلا
بله ځاځی صاحب خیر ځاځی صاحب ټلیفون قطع شو ور به شو شاغل آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی حافظی صاحب په یو وار د داسې یوه هیواد ته د 1.5 میلیون یا 1.5 میلیون کسانو استول چې هغه هیواد په خپله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي فقر او بېوزلي په اوج کې وي له بلې خوا طبیعي پیښې وي او د دې ترڅنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته درنو میلمنو او همدارنګ د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته دا د ژمی په درشل کې د لویګي ترڅنګ دا سون مواد ضرورت شته دا خلک نه ډوډۍ لري نه کالی لري نه کور لري نه اساس البیت یا د کور شیان لري او مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللي مرستې هم کمې شوې وې اوس مهال خو وضعیت ډېر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا 30 کاله 20 کاله 50 کاله هلته کار کړی دي حتی درلودری کارخانی درلودری سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز یا ایسی می درلودری کچھ نئے او متوسط بزنس رو درلودلا اسناد درلودری حتی زینی دلتا وادونه کری و زی ماشومان پونزی تت پونتونون تت او دی فرهنگ دی پاکستان سرا دوی مدغم شوی ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبری کولی دوی دوی فکری ژبه هم هغه اردو ژبه ده نه پښتو ده او نه دری ده نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل په افغانستان کې اوس مهال هم چې خلک وزګار دي کار نه لري مشکلات ډیر زیات دي که دوی ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري ځکه چې دا حکومت د افغانستان په خپله یو منځوي حکومت دی دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکی حکومت دی نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مبارشه حافظی صاحب هغه داده چې اوس دا اکثر نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لفظ له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمېر 28 میلیونو ته ورسېد، 30 میلیونو ته ورسېد. که تاسې فوري مرسته ونه کړئ موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو د هغو شمېر کم کړو، او ډېر یې کم کړی هم دی ځکه چې نړیوال مالی مرستې نه کوي له دوی سره. نو که دا کسان هم راشي افغانستان ته د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نه شي.
اوس مال سات تاس تارز وکم چې په تورخم کې په کمکی خیبر کې 90 میلیون مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وسیله چې وکړي. یوازې دا غریب متوسل حال سوداګران دی افغانستان د ننګرهار د خونی د تجارت او پنګونی خونی مسولین او د مرکزی اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. اوس موږ همکار دي پروم دي ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مال ته موظف دي چې د خلکو ته اوبه ورسوي، ډوډۍ ورسوي، او د خپل د کم وسره دوی وتوانید چې د خلک د دماغ څخه وژغوري. اما دا خو کافی نه دی تر کومه پورې دوی زکه چې دا د کار راونه کم اوس نشته. لکه په خوا سوچ کارخانه لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولای، او سوچ چې هټۍ لري هم د دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې په خوا وو. سلام د دې د انسانیت لمخې او د انساني عاطفې لمخې دا وطنداری او دا مسائل پر بنسټ دوی ډېر په چټکتیا سره دا کار وکړ. او زه ډېر ځینې منندوی یم او ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر دی که ما دا کافي نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دې وس سره برابر مرستې وکړي، او په کسان د دې مالی او اداري مرستیال تراغې او ما تش لاس څه نه لري خو په واکې.
بله صاحب، ډېر مننه حافظی صاحب. زموږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ژغم زموږ اوریدونکي واوریدلی شي. متاسفانه موږ په دې خبرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضریشي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمېر یې لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي؟ د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل انټرنیټ ملکه چې کمزورې ده، بیخي له سټوډیو سره اوس نور وصل نه یست. خیر، یو بل اوریدونکی بلرو وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني که زما خبرې مو اوریدلې وي، ستاسو تبصره څه ده؟
مهرباني که
پوښتنه تکرار کړئ. زما پوښتنه دا وه چې د طالبانو حکومت د دغو افغانانو لپاره چې شمېر یې لکونو ته رسیږي، اوس لکونو ته رسېدلی دی او ټاکل شوی دی چې لکونه نور هم راشي، لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې 1,500,000 افغانان له خپلې خاورې باسي، دا که ټوله راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري، نه ځمکه لري، نه ځای لري، دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري؟ څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي. خلک له مشکلات سره مخ دي. موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور دننه هم چندان ښه نه دی. د دې سره چې دغه د پاسه 1 میلیون افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان هغه چې ویل کېږي اسناد نه لري، دوی راځي. د دې پسې دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې پخوا یې زیړ یا اوسني آبي کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او د پاکستان د حکومت لخوا، د هغې هم د اکثرو یې وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی، او د ځینو نورو هم د ډسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي. ممکن دغه عملیه په غوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کیږي په پاسپورت حالت ژوند کوي د غوی د او ویزه اخیستي د غوی ویزه هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکلور باندې عملی کړي او افغانستان ته راوښړي. موږ فکر کوو چې کچيري دغه سي لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغه سي وي چې د کار او زیار امکانات نه وي، نه په دولتي ادارو کې، نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله هغه نه راځي. د نن چې موږ او تاسو خبرې کوو د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون ډیر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دی او د پاره د سوانتو. موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت هغه د پاره د امکاناتو لچمته.
یو سوال دا دی چې منصور صاحب، دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د ژمی پر رسیدو دی، هوا په ډیرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي فعلا لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمي په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته ګزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نه ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمي کې هم تود وي. ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، مګر د ګرمۍ دپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکي ته اړتیا لري، سړې هوا ته اړتیا لري، یخو اوبو ته اړتیا لري. دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخاری نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو په
خیمو کې
په ننګرهار کې هم ژمی کې ژوند
ګران دی. بله منصور صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. ډېره مننه. په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دې په دې ژمی کې په داسې خلاصه فضا کې ژوند وکړی شي، او افغانستان هم ډېر زیات مشکلات لري، چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسو په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لنډ وخت کې خپل خاوري وباسي؟
هغه څه چې موږ اوریدلې یا تفسیرې پرې کیږي، پاکستان موږ او تاسو وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کال د افغان مهاجرینو له نوم نه د هغوی له امکاناتو، د هغوی له پانګو او د هغوی له مټ او بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چلاو فریب کار واخیستو. موږ او تاسو ولیدل چې د همدې افغانانو لپاره د راغلو مرستو په مټ دوی په اتومي طاقت بدل شو، د پاکستان ښارونه پراخ شو، لا آباد شو. او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت و چې هغه خلک چې په شپږانو به نوکرانو هغوی اوس د میلیونونو،
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګټې نورې نشته نو لځکه باسې دا ګټې خو تازه نه دي
دغه ګټې چې کله بندې شوي د هغه وختونه دوی د مهاجرانو په زورونه پیل کړي. موږ او تاسو وینو چې کله یې د لارې بندې کړي، د تک په وخت کې د مهاجر افغانانو نه پیسې اخیستل، د بیرته راتګ په وخت کې پیسې اخیستل، هغه ویزا چې د دغه درې ګاونډي هیوادونو افغانستان بلکې څلور او هندستان، افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و، هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسېده، تر زرو یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزې اخیستې. او د دې ترڅنګ هغه افغانان به چې ونیول شو، دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي، ته به ویلي کنه، مګر حقیقت دی چې ویلی دی چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي، په کورونو چاپی د هغوی اموال وړل، د هغوی د هغوی سره د نو دغه مسایل دي چې دوی اوس په دغه چلونو فریبونو
ډېره مننه. سلامت اوسه کور ودان منصور صاحب. اوس تو پاکستان ته له پاکستانه وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لارې را سره دی. ضیا خان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم چې لټل استودیو سره وصل یاست. بله وصل یاست، مهرباني وکړئ ستاسو په نظر هلته خلک څه وایي په پاکستان کې، چې ولې پاکستان دې ته اړ شو چې افغانان له خپلې خاورې وباسي؟ دوی دلایل څه ګڼي؟
بله سلام علیکم پښتنه زما وا
بله استاسی خیر حبیبی صاحب استاسو فکر کوم خیر زیا صاحب جوابونه وای حبیبی صاحب تاسو ته درځم له تاسو نه بل پښتنه ده تاسو له استودیو سره وسوسه یاست لنی کمرغه پښتنه می داده چې ستاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید وایستل شي له دوی له خاورې
علتونه خودیر دی خو په دا وروستیو کې ځینې شواهد دوی پیدا کړي چې د وروستیو کوم بریدونه چې سوي د کې د افغان مهاجرینو لاس ده گرچه پا دیکه مهاجرین هیچ نوا لاس نلری بلکه کدایی سی چه زینه کلی پا که چه ده دی خوا چی تی پی داغ نور و ده افغانستان و سینی حکومت سره یا چه خواخوگی لری یا وقت هاگوی تا دوی زای ور کلی و اوس هاگوی دوی تا زای ور کلی و سیگی ده هاگوی لواجه زینه حرکات تو سیگی یعنی زینه همکاری و سیگی ولی دا پا دی مانا نده چه آم مهاجرین ده دی قربانی کیگی کلی سی دی دوی علی که افغان حکومت سره کلی هم خرابی سوی دی دوی نو قصور ده عام و مهاجرین نویستلای او وقت نا وقت مهاجرین شکنجه کبی او خپل قهر و قصال دوی نباسی نباید داسه وسی ولی دوی همیش په طول ده دون دون
کلو که اسکل داسه نوشوی عبی بی سبیس کلم داسه پده شکل سر پاکستان افغان کدوال ندی سلی بفضلو نیویده دی چه وقت ورکه و نور دی ووزی دا خبری کرده لیکن پده شکل سر چه پیوا میاش که دنه نتاسه پل لکون افغانان ووزی دا کار نوشوی اما لده داسه معلومی گی چه دی تی تی پی موضوع دوی تا دیر جیدی دا و دوی نامنی دیر زیاده کرده کسنگه
ما پخوا هم ویلی چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په ځینو هغه کې لاس درلود او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علنی ویلي دي چې فلانی
نو آیا دی افغان مهاجرو ایستل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي ښه شي د ټي ټي پي د حملو مخه ونیول شي
اول دا خو مرسته نه کی او انشاءالله چې نور بم ضرر ورته وکړي او د دې ورځې په امید چې دغه ورځ چې په موږ راوستلې په دوی هم راسي ځکه د پاکستان زوال را رسېدلی ده او دوی یو بهانه لټوي او خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسته راوړنه غواړي جوړه کړي خو دا په تاریخ به بیا دا ثبوت کړي چې دا نه یوازې په ګټه اوسېږي دا به د دوی په ضرر اوسېږي او د افغانانو نفرت به د دوی په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول پخوا هغه به کوي
ډېره مننه حبیبی صاحب قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنیو په مصادرې په هلته د افغان کډوالو د ستونزو له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار ایستلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی آزر شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور او همداراز د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پا پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبی وربشو حافظی صاحب ته حافظی صاحب په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملي کوي هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنیو چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي بالاخره یوه حل لار خو باید ورته پیدا کړي داسې خو نه کېدی چې دا خلک په میدان څوک پریږدي او له لوږې او له بې سرپناهي مړه شي
اوسمهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري یعنی د دې شانو څخه دوی ډډه کوي د دوی د سرخان د پخوا په پرتله ډیر غنی نه دی او خپل ورځې تیروي او افغانان خو میلمه پال خلک دي بیا خپل ورونه او خپل څه په بد حالت کې که یو ډوډۍ ولري نیمایي هغوی ته ورکوي دا عاطفه او احساس شته خو د دوی په لاس کم څه نشته دی دا په میشت افغانانو څوک چې مهاجر نه وو انصار دي دوی سره نشته دي. ما مخکې عرض وکړل چې دا زمونږ خصوصي سکتور خپل د وس څخه زیات مرستې کړې دي. اوس مهال دا بیړنۍ مرسته د هغوی دي.
طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي، لیکن هغوی به تر کله مرسته کوي؟ اما زما سوال دا دی چې دائمي حل لاره
نه، هغوی که مرسته ونه غواړي هم دا اتفاق د خلکو سره شته دي. زمونږ په وینه کې دا شته دي چې خپل ګاونډي سره، خپل ورور سره، خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو. که حکومت وغواړي که ونه غواړي، دا خلک دا کوي او دا خو جوش و پس له مرستې چې دوی پیل کړل. دا موضوع خو دوی ویل چې په 2 نومبر پیل کیږي، اما دا تقریبا 10 ورځې د مخه پیل شوی و. دا خلک لالهاند او سرګردان په تورخم کې، په کمکی خیبر کې، په نور دا نږدې گاوند ولسوالیو کې سره د ګردي غوث کې دا ځایونه کې سره پراته دي. دوی سره دا مرستې کیږي، ولې دا کافي نه دی؟ ځکه چې لکه تاسو وفرمایل، دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.1 میلیون افغانان چې راځي پر لپسی ټوګه هغه او دا ډیر بیرنۍ په 1 میاشت 2 میاشتو کې دوی لپاره کور برابر کې، دوی لپاره خواړه برابر کې، دوی لپاره ګرم لباس پیدا کې او سون مواد پیدا کې. لکه چې منصور صاحب وفرمایل، دلته ننګرهار کې هم د سیمې شته، غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده. که دوی زی خپل هغه تاټوبي ته هلته، خو بیا ټول خو د جلال آباد د ښار خو نه دي. دا خلک اکثرا د خیوي دي، مثلا د نورستان دي، د هر ځای دي. نو په دې خاطر باندې دا یو هر خیز پروګرام ته ضرورت لري، د دوی ادغام په ټولنه کې. او بیا ما مخکې عرض وکړ چې د دوی عادت او د هغوی خوی او خصلت د مخصوصا د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي. هغوی هلته د انټیګریشن ترسره کړي دي. هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي، په انګلیش باندې پوهیږي، او د دوی پښتو او دري ژبه ډیر کم راځي. نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده. دوی څه ډول خلکو سره مناسبت ټینګي؟ د ځوانان دي، او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي، بیا ډیپریشن نیسي، بیا د دې راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا وس متاسفانه نه لري، اما بیا هم وای ما علینا الا البلاغ. موږ باید ورته ووایو چې څه کول پکار دي. زموږ نظر دا یو هر اړخیز باید یو پروګرام ورته جوړ شي. دا متخصص افغانان څوک چې په حکومت کې نشته دي، هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي، تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خوراغلي دي. ناورین د اثراتو د کمښت لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي، او دا په نور مسایلو د محدودیتونو باندې چلیپا کشکی، او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزه نشي، تر څو دوی وکولی شي تر حد پورې خپل وطن سره مرسته وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. فکر کوم چې اوس وصلت ضیا له سټوډیو سره وصل ده. وصلت جانې، مهرباني وکړئ تاسو په پاکستان کې اوسئ، په کومو شرایطو کې اوسئ، اسناد لري او کنه لري؟
خب ما باید برتان بگویم که وضعیت در پاکستان خیلی دشوار شده. زندگی واقعا مشکل شده در اینجا با مهاجرین. ما خودم شخصا ویزم تمام است و در یک گوشه از پاکستان پنهان استم، چون همگی یک بگونه یک نوع استرس و استراب همه مهاجرین دارند و شمول خودم. و ما حتی قسم شده وقتی که در بازار میریم و یک پلیس هم میبینیم، حتی اگر پلیس هم رای ما هیچ کار نداشته باشم، ما یک نوع ترس داریم در مقابلش.
آیا تاسی آیا منتظره یست چی کم بل هیوات تولار شی، او که تاسی تلیلی یست چی پا پاکستان که پاتا شی؟
نه، ما کیس پناهندگی دارم و قرار است یک کشور دیگه برم، اما هنوز معلوم نیست که تا چه وقت، تا چه زمان دیگه من پاکستان میمانم. و یا واقعا یک معضل است که
اما او بخشی زنو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، جرمنی له پاکستانی چارواکو سره خبری کړی دی، هغه کسان چې تاکل شوی دی دوی هیوادونو ته انتقال شي، هغوی سره د کار نه لري. تاسو په هغه جمله کې نه یست؟
ببینین کشورها که اعلان کردن در تازگی ها چون وضعیت پاکستان با مهاجرین یک کمک خراب شد، اینا کسایی را انتقال میتن که امراه زونا همکاری داشتن. مثلا بریتانیا اعلان کرد ما 2000 یا 2500 یا 5000 مهاجر انتقال میتیم. این کسایی است که امراه زینا کار کردن و دیگه مهاجرین مثل خبرنگارا یا مدافعین حقوق و بشر که باقی ماندن، بعضی از سارنوالا، اینا شامل این گروپ ها نمیشه. آلمان هم اعلان کرد، کانادا هم اعلان کرد که ما میبریم مهاجرین خود، اما اونا کسایی هستند که تاییدی گرفتن از طرف سفارتخانه ها و هنوز کیس خود ما شخصا در اون مرحله نرسیده.
کوروان سید بیا هم نوبت درکو ور بشو شاغله منصور ته. منصور صاحب لکه چې بیا هم له استودیو سره وصل نه دی، انټرنیټ کمزور دی، بیا بیا قطع کیږي. ور بشو بیرتا حافظی صاحب ته، بیا به وروستا ځاځي صاحب ته بشو، احمدزی صاحب ته به هم نوبت ورکو. حافظی صاحب ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي، یا فعلاً دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي دوی څه کولی شي؟ آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی؟ دا حق لري که نه لري چې په یو وار ولې یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي؟
ما مخکې هم ویلي دي ستاسو د تریبون له لارې یا د نورو رسنیو له لارې چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي، تر څو چې مونږ په بینلی ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای، دا ګاونډیان هم په مونږ باندې نه رحمیږي او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي. اوسنی حکومت د افغانستان په دا دوه کاله او درې میاشتو کې په نسبت نه ده پیژندل شوی، او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده، دا ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي مسله ده. یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي، او څه مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کېږي. دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي. هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته، دوستانو ته افغانستان ته واستوي، په ډېرو مشکلاتو سره محدودیت لري. یو نفر هغه ورځ ماته مراجعه کړې وه چې زه 3000 یورو استوم خپل از کور می رنگ شوی دی او کور ودانوم برته یا ترمیموم یا خپل مرته استوم مور می زما کشر ورو سره تل دی. دا سوی سیستم دی وستر یونین او منی ګرام ورته ویل چې تر 1500 ډالر یورو څخه مژ زیات پیسې نشو انتقالولای افغانستان ته، دا منه دی. نو اوس خو په دې حالت کې ناورین خو راځي په موږ باندې.
لیکن زما سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه، د بشري حقوقو سازمانونه، کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستانه چې دا کار ونه کړي، دومره کسان په یوارې له خپلې خاورې اخراج نه کړي، لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. خبره دی یو نیم میلیون انسانانو ده، د شپږو کسانو خبره نه ده، د ملګرو ملتو د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و.
زما عرض دغه دی چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولرې، دنیا هم درته تمکین کوي، دنیا هم ستا خاطر ساتي. کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو، هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراضه کوي، هم بین المللي مؤسسات بینملی مؤسسات خپل هلې ځای وکړل. د بشري حقوقو سازمانونه ډېرې چیغې وهلې، ډېرې غوښتنې وکړې د پاکستان د حکومت څخه، اما د پاکستان حکومت هېڅ اعتنا ورته ونه کړل. او دا چې خلک وباسي دا د دوی هېواد دی، اما دا چې یو څوک 1500 کاله یو چېرته تیر کړي دي او هلته حتی پاتې شوي دي، د هغوی پیسې هلته پاتې شوي دي، د هغوی حسابات تصفیه نه دي، وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانې خرڅ کړي، خپل پیسې راولیا. خو ته تور هم نه دي، سپینه ده، دوی خو مالیات هم ورکړي دي، دوی خلک استخدام کړي هم دي، هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلې ځلې کړي دي. نو په دغه بد حالت کې دا خو هېڅ انسانیت سره برابر نه دي. ټول بشري سازمانونه هم د دغه کړه په خلاف کې دي، او صرف نظر دي چې دا په غوسه کوم حکومت دي، دا خو د خلکو سره جفا ده، د حکومت سره خو نه دي. نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل سچ حکومت سره لري، لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو وویلي چې که ما سره کوم حساب لري راسه را وړاندې سه، او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي. دا برخورد، دا زشت برخورد هیڅکله د پاکستان له لوري نه و لیدل شوي. مخکې هم دا کارونه کېدل، حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل وکړ افغانستان کې او دوی ډېر حساسیت درلود، ولې هیڅکله دوی د پخواني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی. اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبات لري، او هلته میشته و د شورا د کویتې، شورا د پېښور، او دوی یو بل سره تفاهم لري. اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري. هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړی وي، دیرش کالم تیر کړی وي، د دوی د استراتیژۍ او برخه اوسي، بیا وروسته چې د هغوی ګټې ایجاب کړل، نو لکه چې مجاهدینو سره دا چلند وکړل، اوس دا دوی سره هم دا کار کوي.
بله،
نه خو نه ګاونډیتوب دی، نه ملګرتیا دی، نه سیاسي تعلقات دی، هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه حبیبي صاحب. ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي، فکر کوئ چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی دې هلته شتمنۍ واخلي، جایدادونه دې واخلي؟ حبیبي صاحب، ستاسو مایک ګل ده. حبیبي صاحب، مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واورو.
مایک مې اورئ؟
او بله، و صحیح شو.
د پاکستان ما خپل په پاکستان کې وخت تیر کړی، او وخت کې ما غوښتل چې یو څه سرمایه گذاري وکړم یا کوم کورس شی واخلم، ولی هغه وخت کې د دوی قوانین داسې و چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي. کاروبار خو کولای شي، ولی که جایداد واخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي. دوی په دغه تیرو 500 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیژي و، هیڅ دوی قانون تجمن نه دي، او داسې قانون نه دی، حتی نړیوالو قوانین ترجمن نه و چې یو کس څو کاله تیر کړي او د هغه
ځای تابعیان، یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولی کور واخلي او جایداد واخلي.
دغه مخکله مخکې
د دې معنا دا دی چې چا چې کور اخیستی دی هغه جرم کړی دی، یعنی غیر قانوني عمل کړی دی.
ما لکه بخوان چې ویلې چې دوی له پخوانه ویلي و چې څوک هم نسي اخیستی، حتی دوی په قوانینو کې دا و. ما ځینو ځایو کې لا دوی ته ویلې چې که تاسې غواړئ چې سرمایه ګذاري جلب کړئ، ځکه ځینې افغانان لنډ دلته کاروبار کوي راتلی سي، ځکه ترکیې د ځایونه ورته ډېر فسیلیټي ورکوي او تاسې څه فسیلیټي نه ورکوئ. نو دوی ویلې چې موږ همداسې قانون داسې موږ نسو کولای سي هغه ورکو، یعنې د خپل افغان په نامه یې کوو. هماغه و چې موږ سرمایه ګذاري ونه کړه او ډېری
بیرته نوبت در کوم ور بشو شاغل ځاځي ته، میرویس ځاځي ته. ځاځي صاحب، هغه خلکو چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو، آیا اجازه اوس ورته شته چې خپل جایدادونه وپلوري او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تر کومه چې زه معلومات لرم، ګڼ شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، د هغو کارخانې وړه بزنسونه یا هم کورونه ترې ضبط شوي دي او همداسې تش لاس لیږل شوي دي.
بله، د ټولو اته فابریکې هم ضبط شوي دي. د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست مشته وویل چې افغانانو شاوخوا 400 فابریکې په پاکستان کې درلودې. تاسو معلومات لري چې د هغوی فابریکې هم ضبط شوي دي او که فابریکه داران یې پریښي دي؟
متاسفانه په دې اړه څه دقیق شمېر نه دی راته معلوم چې څومره کسان څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي، خو دومره معلومات رسېدلي دي خبرې شوي چې ځینو کسانو سره یې همداسې چلند کړی دی چې جایدادونه ضبط شوي دي. آن تر دې چې تورخم کې هم کله چې غواړي واوړي تر 1500 یا شاوخوا 5000 کلدارو ډېرې پیسې دوی سره نه پرېږدي.
بله، ډېر
کم مقدار دی، هغه د هغوی ضرورت
بله سی په افغانۍ واړه وی سم نه کیږي. ډېره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه، د هغوی د ژوند په اړه یو راپور لرو، یو تصویري راپور لرو، دا به سره واورو، وګورو، بیا به بیرته راشو بیلبنو ته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کډوال نیولي او د ساتنې موقتو ځایونو ته یې لېږدولي دي. د نقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسېدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی. ګڼ شمېر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان کې د میشت بې اسناد افغانو کډوالو شمېر له 1,400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستل بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شو. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وي چې فابریکې لري، جایدادونه یې اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسې د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پورې له پاکستان نه دي وتلي او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي؟
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمینه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک اوسيږي او مهاجرت او د بی پناهی او بی روزګاری ته اړ نشي او خپل وطن پرې نه کړي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته څو کټګوري افغانان دي چې هلته پانګونه کړي دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پانګونه کړي دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یو تعداد نور، عجب خیر خان کندارۍ. دا خلک په کراچۍ کې ډېر لوی کارخانې لري، هغوی په خپله هلته نه اوسېږي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکې کې وي، خو د دوی خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یو تعداد افغانان هلته د دې لپاره کار کوو. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پانګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز ځینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړې تولیدوي، تقله خان مومن چې مخکې زمونږ ما سره همکار و، رئیس اتاق تجارت د ننګرهار و، هغه هم هلته لوی پانګونه لري. تقریبا شاوخوا $10 million هلته پانګونه کړې دي په لاهور کې، او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانې لري د غوړیو د تولید او نور. د هغوی هم مسؤلیت شته دی، هغوی هم قانوني د دې لوړپوړو سره مناسبت لري، او د هغوی څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستی دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغوی سیمي دي، سمال میډیم سایز انټرپرایز، متوسط او کوچنی پانګوال دي. هغوی باندې زور زیاتی دوی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې وفرمایل، یا وحدت صاحب، حبیب صاحب، څوک وایي وی صاحب، دی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور ونه اخیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل، یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلي سیمو کې خپلګلوي درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختي کارت د غذای څخه اخیستي دي چې اوس مهال د ټول شناختی کارتونه سلویخ کاله د مخه دیرش کاله د مخه اخیستل شوی و دغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستي و هغه شناختی کارتونه یې ورته باطل کړي ویل چې دا تاسو جعلي ترلاسه کړي تاسو حق نه درلودی چې دا کارتونه ترلاسه کړي دا خلک ډېر ځورېدلي دي دوی کې هم داسې خلک شته چې $1,000,000 پانګونه لري داسې خلک شته چې $15,000,000 پانګونه کړي هلته او کاروبار یې مخصوصا د ډبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو یا دا زړې اوسپنې د اوبه کولو لپاره دوی پانګونې کړي وي نور دا فلز ګودازي او دا شیان درلودل او د وچې میوې د پروسس کارخانې درلودلې هغه خلک تباه شول ځکه چې دوی هغه شناختي کارتونه یې باطل کړل دغه پر بنسټ دوی تجارتي جواز یې باطل کړل دغه پر بنسټ دوی د کارخانې وې غیر قانوني د ضبط مصادره شي هغوی ډېر تباه شول همدا هټیوال او څوک چې رستوران درلودل او څوک چې خدمات تر سره کول ترانسپورت درلودل دا خلک بالکل تباه شول
بله ډېر مننه حافظ صاحب دو احمدزی صاحب نه یو پښتنه لرم احمدزی صاحب تاسو به ان شاء الله له هم سټوډیو سره وصل یاست ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي ستاسو خپله څه اراده ده څه کوي غواړي پاتې شي که کوم بل هیواد ته غواړي چې لاړ شي
مشکل خو دا ده چې دغه خو دې اعلان کړی ده چې ټول باسي موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشتې نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو هم بدبختانه وایم چې زموږ تر اوسه چارج یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو نو افغانستان ته بېرته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري څه پخوانی وظیفو له وجې نه څه د شی نه مشکلات شته تنه ماته نه ډېر افغانان ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension to move out of the Nagila party no adrina shura ni musho dikhatla ni wala ye che tar hamal ye sakure no pakistan ke party ke zo aur dalka ba inshallah ye natija ba raju kho tar sakure he ma ndc ya esto safarat khane che zuma khala us taqriban dre salu mamlakatun ke zuma ke salam gay
کچرته فرزنتاسته جواب نکودر کې جواب نکودر یعنی مثبت جواب نکودر بیا مو څه اراده ده
بیا د اراده خپل ده نو چې دلته به تر څو چې ان شاء الله لږه راکې خپاتې کیږي
صحیح ډېر مننه سلامات اوسه احمد صاحب ډېر مننه کور ودان منصور صاحب څه فکر کوي چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري ډیر خلک یې مرستو ضرورت لري او نړیوال نشي کولای چې ټولو ته مرستې ورسوي ستاسو په نظر حل لاره په څه کې ده دا خلک دی دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بل اخره ځای په ځای شي په دوی کې داسې ویل کیږي له ځینو کسانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي داسې کسان شته چې 40 کاله په خوا تللی دي مثلا 40 یا 10 کاله په خوا دوی یو 15 کسیزه کورنۍ و لیکن اوس 40 50 کسه د دې غوي کورنۍ څخه جوړ شوې دي یو وخت مثلا په یو ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلود هغه ځمکه چې اوس په 540 نفر وو وشي سم چاته نه رسی شي یعنی هیڅ هم تقریبا ډېر نه لري نو دایمي حل لاره په څه کې ده
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویل چې دا اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 90 میلیونه افغانان خوړو او یو نیم میلیون یا دو میلیون یا د ایران او د نور مهاجرین هم ورسره ورګډ شي ممکن تر دوه نیم میلیونو پورې ورسیږي موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته چې کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي هغه کوم ټکسونه او مالیې چې حکومت په ډېر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډېر لوړه بیه
سر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې قطع کیږي بله منصور صاحب متاسفانه ستاسي خبري سم نه اوریدل کیږي قطع قطع کیږي حبیبی صاحب همدغه پښتنه کله تاسو څخه وکړو ستاسو نظر سره حبیبی صاحب مایک مو غونډه
دا پښتنه
کې تکرار پښتنه وی دا چې دغه خلک چې اوس پاکستان یې راباسي یا یې رایستلې دي لوی خوا داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه مرستې نشي کولی د دوی لپاره دایمي حل لاره په څه کې ویني چې په څه شکل سره دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای کولی شو چې کار ورته پیدا شي او ګزاره یې وشي او دا اکثره خلک داسې کسان دي چې دیرش کاله څلوېښت کاله پخوا تللي دي هغه وخت چې د دوی د کورنۍ شمیر پنځه او شپږ کسه وو لیکن اوس هر یو له پنځوس کسیزې کورنۍ سره راځي هغه که یو نیم جریب چا ځمکه درلوده هغه هم چې که تاسې په پنځوس کسه وویشئ هیڅ هم نه ورته رسېږي نو څه باید وکړي
په مجموع کې په ټوله کې که مونږ دا خبر وکړو زیاتره زمونږ د افغانستان اویا فیصده خلک چې دي دا ټول په بزګرۍ او خپله زمینداری باندې پخوا بوختو ګرچې اوس وچکالي ده ځینې امکانات نسته مثلا د اوبو او د اوبو د مځکو د خړوبېدو ولې زیاتره دوی کولی شي هغه کاروبارونه چې هلته درلودل دلته مخته ویسي چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو د کاروبار زمینه مساعده کړي او تر ډیره باید دوی په حکومت او په موسساتو باندې باید تکیه ونه کړي دا ځکه که چیرې دوی په موسساتو باندې تکیه وکړي دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي دوی باید خپل همت کې خپل کلو باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکه آبادی کې او خپل ځان ته یو 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 سرمایه برابر کړي تر څو به مونږ پردی ملکو کې اوړی او لکه یو متل چې د پردی کټ ته نیمو شپو ده دا رقم به بالاخره روزي هیڅ هم دا تصور نه کاوه ځکه دا د یو بې قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي مونږ باندې پخوا تا پوښتنه هم وکړه چې مثلا ولې دا 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 په بېسارې توګه دا مهاجرین راویستل کېږي پخوا به داسې اوسې یو یو فشار غوندې به استفاده کوله بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو یو مراوده کوله او یو رقم به د دوی غمه خوړله اوس خو مونږ نه حکومت لرو نه رسمي حکومت سه او نه قانوني حکومت سه که د حکومت استازین دي تاسې خبرې واورېدې چې هغوی د خپل خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره نو د یو قانونمند هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي نه څوک د هغوی مهاجرین بې عزته کولای سي نه هم هیڅ کولای سي اوس د هغوی سترګې سرې دي او دا حکومت د هغوی یو برخه ده او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمان روایی بلا پی چلیگی او زینو تعداد منده او سم چلیگی اتا دوی خپل ویره چه تقریبا لدری و دیر وزیران دوی شناخت کارت تازه نوی کرده او من لادا هیله کو خواهش کو چه ده هام و خلق و جایدادون و ده شناخت کارتون چه لغاکیگی باید اول قدم که ده حکومت ده چارواک و شناخت کارتون و پاسپورتون لغوسی و کورانه روش چلل سی ترڅو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد ته خدمت وکړي او نور خپل هیوادوالو ته د کار زمينه مساعده کړي.
ډیره مننه سلامت اوسه شاغله نجیب الله حبیبی د افغانستان د مسترانو د ټولنې اجرایی رئیس همدارس د اقتصادي چارو کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور همدارس احمد شاکر احمدزی میرویس دازی او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې د آزادی رادیو خبرونه اورئ.
وطن مو جوڑ ما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطن مو جوڑ ما تندے تور تمونو داد کم زار لم للا سر